شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زحمت چې بر هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په ننګرهار کې تورخم دروازې ته چیرمه د طالبانو پوځیانو او ځایي کوچیانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او ځینې نور ټپیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس په تورخم کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ د مدیر عرفان عرفات مهاجر په وینا راپور ورکړی چې شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تخلیه غوښتنه وکړه. طالب چارواکي دغه ځمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ور پراخ کړي. خو ځایي اوسیدونکي چې کوچیان بلل شوي ادعا کوي چې ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. وړاندې په خپرونه کې د پیشي تفصیل درکو. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام نړیوال پروګرام وایي دوی په افغانستان کې په خوار ځواکي د هرو دریو اخته ماشومانو له ډلې یوازې د یو ملاتړ کولی شي. دغې ادارې نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د بودیجې د کموالي تر ټولو درون بار ماشومان وړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا درې میلیونه ماشومان په خوار ځواکي اخته دي. ګمان کېږي چې واقعي شمېر شایي تر دې زیات وي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې په هرو سلو کسانو کې اووه څلوېښت د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په دوه شت ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، برېښنا نسبتا تیز و بادونه او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د سالنګونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې به د 1500 تر 1500 ملي مترو پورې د ورښتونو اټکل ورښتونه وشي. په روسي اونیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. د ایران و چارواکي خبرداري ورکړ چې تهران شایي د خپل اټومي پروګرام څرنګوالی بدل کړي. د ایران د ستراتیژیک شورا مشر او د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي سلاکار کمال خرازي په هغه مرکه کې چې د الجزیره تلویزیون له عربي څنګه سره پرون پنځشنبه کړي او ترجمه یې اسناغ آژانس خبره کړې، ویلي ایران د اټوم بم د جوړولو لپاره وړ تخنیکی ظرفیت لري خو فعلا دغه بم د جوړولو هوډ نه لري. هغه ویلي دوه کاله مخکې هم له الجزیره سره په خبرو کې اعلان کړی و چې ایران د اټومي بم د جوړولو وړتیا لري. اوس هم د ده په وینا دا ظرفیت شته. د ده په وینا که چیرې ایران ته کوم تهدید پیښ شي، دوی مجبوریږي چې د خپل اټومي پروګرام طریقه بدله کړي. ویل کېږي د هغه اشاره اسرائیل ته وه چې د غربي رسنیو په حواله څه کم میاشت مخکې په اصفهان کې د ایران اټومي تاسیسات ویشتلي وو. د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیتسورس اعلان کړی چې د اوکراین غربي متحدان به کیف ته د های مرستغوندیو درې دستګاوې ورکړي. پیتسورس دغه څرګندونې له خپل امریکایي سیال لوید آسټن سره تر کتنې وروسته پرون پنځشنبه وکړي. د های مرستغوندیو دستګاه چې پر لاریو نسبېدلی شي په یو مهال څو پرله پسې هدایت شوي توغندي توغوي. ټاکل شوی دی چې د سوریا عربستان ولیعهد د می میاشتې له شلمې تر درویشتمې جاپان ته لاړ شي. محمد بن سلمان به په توکیو کې د جاپان له امپراتور، صدراعظم او نورو چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. سوریا عربستان جاپان ته د تیلو له عمده صادرونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
دغه باندې کې موږ اوسېدلو او طالبان راغلو ویل چې دې ځنه تاسو وزي او دا ځنه تاسو نه دي. نو همدغه وو چې موږ مجبور شول چې لاریونو کو
په دې لاریون کې چې له تورخم سره شوې ده یو شمېر کسانو ته مرجوب لا وشته ده. له تورخم نه ورها خامو د افغان کډوالو لستون سو هم خبرو
ته پیړې وحلم او دا غینه بعد بیا ځان سره ویول تقریبا 3.5 ساعت ور سره به دا غینه بعد 15000 کلدارو په بدل کې راخوش شولم.
په دې خبرونه کې مو ګردیز ته ورولو. د ګردیز ښار اوسیدونکو وایي چې د اوسیدو او سوداګرۍ لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري. په کندهار کې د شترمرغ فارم سیستم له مسولینو د فنیم رسې تمه لري.
نو سره څخه مړه سولله چا پښې کږې سولې څخه څوک مریضان سولله دا ودانی اوس پاتې دي. دا نو مخ پر غټېدو ان شاء الله روان دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ننګرهار کې د ولسی وګړو د ولاریون پر مهال د طالب ځواکونو په ډزو کې دایني شاهدانو په خبره درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو هم د مرګ ژوبلې دا وشتو خبره تایید کړې ده. پیشه د تورخم جلال آباد د لوی لارې پوښتو کې د بټي کوټ ولسوالۍ د باریکا په سیمه کې امان الله خان شارګوټي ته چیرمه رامنځته شوې ده. د لاریون عیني شاهدان وایي د طالبان حکومت غواړي په سیمه کې د ګمرک نوې ودانې جوړې کړي او سیمه ییزو خلکو چې د دوی په ټکو کوچیان دي اجازه نه ورکوله چې بیا وروسته تاوتریخوالی رامنځته شو. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ د باریکا په سیمه کې طالب ځواکونو په لاریون کوونکو ډزې کړي چې لامل یې د عیني شاهدانو په وینا د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي. یو لاریون کوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د سیمې د تخلیې وویل شول خو دا چې دوی بل چرته د سرپنا لپاره هیڅ ډول ځای نه لري نو مجبورن یې په لاریون لاس پورې کړو چې وروسته طالبانو پر دوی ډزې وکړې او څو تنه یې ترې ووژل. یو بل لاریون کوونکی په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته هم دا خبرې کړي. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم او غږ په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ګمرک د نوي ودانۍ لپاره ځانګړې شوې و خو د دې په خبره د سیمې خلک دا ولري چې ځمکه د دوی ده او دوی قباله هم لري. دغه سرچینې وویل چې په سیمه کې میشتو کوچیانو د طالبانو د حکومت د دې پریکړې په غبرګون کې پرون په لاریون لاس پورې کړ او د تورخم جلال آباد لارې هم د درې ساعتونو لپاره وتړله چې وروسته تاوتریخوالی رامنځته شو. سرچینې دا هم ویل چې اوسمهال په سیمه کې وضعیت نورمال دی او د سیمه ییزو اوسیدونکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالبصیر زابلي په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه خو په تورخم کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ عمومي مدیر عرفات مهاجر فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې طالبانو د دغې سیمې اوسیدونکو ته وویل چې کورونه تخلیه کړي چې د ګمرک د ودانۍ جوړېدو ته لار پرانستل شي خو د سیمې خلکو شخړه پیل کړه چې پکې یو طالب مقام او څو نور کسان چې د ځمکې په ناقانونه توګه نیولي ووژل شول خو نوموړي د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودلی. مهاجر دا هم نه دی ویلي چې دغه مرګ ژوبله څه ډول رامنځته شوې او طالب مقام څوک دی خو په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د لاریون پر مهال ډزې کیږي او لاریون کوونکي تختی. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې په شمالي ولایت بدخشان کې هم د طالبانو پر ضد مظاهره په تاوتریخوالي وختې و چې دوه ولسي وګړي پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. د بدخشان په درایم او ورګو ولسوالیو کې وروسته له هغې سیمه ییزو کسانو په لاریون لاس پورې کړو چې طالبان یې د کوکنارو د اړولو لپاره د دوی سیمو ته ورغلل. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په مظاهرو او لاریونونو یو لړ بندیزونه لګېدلي او د طالبانو حکومت ویلي چې باید د هر لاریون یا اعتراض نه مخکې دوی په جریان کې پریښودل شي.
تورخم ته چیرمه د یوې مېرمنې په ګډون درې تنه د لاریون پر مهال وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. له تورخمه ورهاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری او د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې افغان کډوالو د نیولو او توقیفولو شمیرو کې زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې له دې هېواده په زور نه باسي. خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د اړینو اسنادو له درلودو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او ځورول شوي دي. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په یو ګډ راپور کې ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او توقیف په شمیرو کې د 2024 کال په اپریل میاشت کې د همدې کال د مارچ میاشتې په پرتله له دوو برابرو زیات زیاتوالی لیدل کېږي. په دې راپور کې چې د مې میاشتې په نهمه نېټه خپور شوی دغه شان راغلي چې د 2024 کال په اپریل کې د ECC لرونکو کارتونو او بې اسنادو افغانانو نیول او توقیف د پی او آر کارت لرونکو او پناه غوښتونکو په پرتله نږدې درې چنده زیات شوي. دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د اپریل په 26 په خپل راپور کې د اپریل له لومړۍ نېټې څخه د اپریل تر 20 نېټې دا زیاتوالی 25% ښودلی و. د یونیسیار او آی او ایم د راپور له مخې د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ نېټې راهیسې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د نیولو او توقیف شمېره تر ټولو لوړه ده او د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د مې تر څلورمې نیټې پورې په سند کې، کراچۍ او په بلوچستان کې پیشین او چاغې د نیولو تر ټولو لوړه شمېره لري. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ډېر زیات بد چلند یې وکړلو، تر دې پورې چې ټپېډې وهلم او د هغې نه بعد یې بیا ځان سره ویوړلم. تقریبا درې درې نیم ساعته ورسره وم، بیا د هغې نه بعد د 15,000 کلدارو په بدل کې راخوشې کړلم.
هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دي له دې هېواده نه باسي. د یاد وزارت ویان میتیو میلر د می په اتمه په یوه خبري کنفرانس کې وویل:
We will continue to encourage Afghanistan's neighbors, including
مخت پاکستان په ګډون د افغانستان د ګاونډیانو هڅولو ته دوام ورکوي چې په افغانستان کې د ناوړه وضعیت په پام کې نیولو سره د نرسنولو مشورې ته درناوی وکړي او د نړیوالو بشر دوستانه سازمانونو سره د بشر دوستانه مرستو د چمتو کولو لپاره همغږي وکړي.
ښاغلی میلر دا هم وویل چې د پاکستان حکومت سره د هغه کسانو د خوندیتوب په اړه په تماس کې دی چې امریکا ته د بیا میشتیدنې او کډوالۍ په لاره دي. مخکې په پاکستان کې د امریکا سفارت لخوا دغو افغان کډوالو ته د خوندیتوب لیکونه ورکړل شوي وو او د ستونزو پر مهال د اړیکو یوه واتساپ شمیره هم ورته اعلان کړې وه، خو په شرایطو برابر افغانانو ادا درلوده چې پاکستاني پولیس دغو لیکونو ته پام نه کوي. د پاکستان حکومت له دې هېواده د قانوني اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو د پړاو د پیل په اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویلي، خو کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې غځول کېږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونالی کمیشنری یا یونیسیار لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیونه افغان کډوالو ته ورکړل شوي دي. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 340,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:15 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي ل جنوبي اسیا څخه د ترهګرۍ ګواښ غشتلې دی. د انسټیټیوټ د پنځنبی پروس په راپور کې وویل واشنگتن باید مخکې لدی چې ډیر ناوخته شي د ترهګرۍ ضد هڅې پر سویلي آسیا متمرکز کړي. د امنیتي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان له افغانستان او پاکستان څخه امریکا ته د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس ای پی خبرداری ورکړی چې واشنگتن باید په سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ د زیاتوالي لپاره او دا چې دا ننګونه د امریکا لپاره یو ګواښ رامنځته کوي چمتو وي. دغه انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ یو راپور په خپرولو سره ویلي چې له افغانستان او د امریکا له وتلو درې کاله وروسته هم له سویلي آسیا څخه د ترهګرۍ ګواښ لا پیاوړی دی او د امریکا سیاست جوړونکي باید لا هوښیار وي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د لوړ پوړو مطالعاتو د ډلې د دغه راپور په جزئیاتو کې چې ټاکل شوی د په 14 خبر شي راغلی چې امریکا باید خپل پام له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر سویلي آسیا متمرکز کړي مخکې له دې چې ډېر ځنډ شي. دا راپور په اندېښمن ډول استدلال کوي چې امریکا د دې هېواد خاورې ته د ګواښونو په ګډون په سیمه کې د ترهګرو د بیا راپورته کېدو لپاره په بنسټیز ډول چمتو نه دی. یو ایس ای پی ویلي چې د افغانستان ګواښونو په اړه د امریکا اطلاعات د وخت په تېرېدو سره کم شوي او د سیمه ییزو همکاریو زیاتوالي ته په اشاره سره زیاته کړې چې امریکا باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ترهګرو لپاره فضا محدوده کړي. د امنیتي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان له افغانستان او پاکستان څخه امریکا ته د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه بېلابېل نظرونه لري. په دې جمهوري نظام کې د افغانستان د وسله والو ځواکونو ویان او د امنیتي چارو پوه اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل:
تهدیدات کې از شبکې تروریستي فعال در افغانستان
په افغانستان کې د فعال ترهګریز شبکو لخوا کوم ګواښونه چې سیمې او نړۍ ته متوجه دي، زه باور یم چې دا ګواښونه جدي دي او باید جدي ونیول شي. بله خبره چې د یادونې وړ کنم دا ده چې د دې ترهګریزو شبکو د ادارې روزنې او مالي او سیاسي ملاتړ مرکزونه په پاکستان کې دي او فعالیتونه یې په افغانستان کې دي.
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي بیا په دې نظر دی چې د امریکا د ګټو پر وړاندې انفرادي ترهګریز ګواښونه شته خو تنظیم شوي ترهګریز ګواښونه نه ښکاري.
لري.
ګروهای داعش او اینا هستند چې عمرامشان
د داعش په څیر ډلې دي چې نړیوالې موخې لري او بریدونه یې په ټولې نړۍ کې دي او د دې ګواښ تل شته چې یو څه ترسره کړي، خو پلان شوي ډول نه بلکې په انفرادي ډول. دا بریدونه پخوا هم ترسره شوي چې وروسته بیا یو کس ادعا کړي چې د داعش اړوند دی.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ قومندان د مې د اوومې او نهمې ترمنځ پاکستان ته سفر درلود. د امریکا مرکزي قومندانۍ او سنتکام په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هلته د سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا د پاکستان د وسله والو ځواکونو له لوی درستیز جنرال اسم منیر سره د ترهګرۍ پر ضد د هڅو، د امریکا او پاکستان د وسله والو ځواکونو ترمنځ د پوځي مشارکت او په سیمه کې د امنیتي ننګونو په حل کې د ګډ رول په اړه خبرې وکړې. دغه شان جنرال کوریلا د خیبر پختونخوا ایالت چې له افغانستان سره پوله لري یو شمېر سیمو ته هم سفرونه کړي او هلته یې د پاکستان د سرحدي ځواکونو له مشرتابه سره د ترهګرۍ ضد عملیاتو په اړه خبرې هم کړي دي. د یادولو وړ ده چې نوموړي تر دې مخکې د روان کال د مارچ په لومړیو کې ویلي وو چې د داعش خراسان څنګه ښایي له شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا لویدیځ پر ګټو برید وکړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ټاکل شوی د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی نن پر هغه پریکړه کې رای واخلي چې شای فلسطین ته نوي حقونه او امتیازات ورکړي. په همدې حال کې په غزه ترانګ کې د اوربند ټینګښت او د نورو بندیانو د خوشی کېدو لپاره پیل شوی مذاکرې ظاهرا بې نتیجې پای ته رسیدلې. راپورونه وایي د دغو مذاکراتو له بې نتیجې ختمېدو وروسته بیا په غزه کې د اسرائیل جګړه سخته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن جمعه هغه پریکړه لیک ته رایه اچول کیږي چې شای فلسطین ته نوي حقونه او امتیازونه ورکړي. په پریکړه لیک کې لامنیا چورا غوښتنه کیږي چې د ملګرو ملتونو د 194 غړي په توګه د فلسطین د منلو پر موضوع غور وکړي. ملګرو ملتونو د اپریل میاشتې پر 13 د یو پریکړه لیک په ملاتړ رایه ورکړې وه چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین غړیتوب ته لاره پرانیستله. دا هغه هدف دی چې فلسطینیان له اوږدې مودې د ترلاسه کولو هڅه کوي او اسرائیل د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. دریو غربي ډیپلوماټانو د نومونو نشول په شرط اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اټکل کیږي نن دغه پریکړه لیک په لوی اکثریت تصویب سي. لیوی خو په غزه کې د اسرائیل د جګړې اوومه میاشته بل لوري ته د اوربند د موافقې پر سر د سلاکېدو هڅې هم بریالي سوي نه دي. مصر ویلی که حماس ډله او اسرائیل غواړي په غزه کې د اوربند د چنګېدو او د يرغمل سویو د تبادله پر سر موافقه وسی باید انعطاف وشي. راپورونه وایي د تازه مذاکرو تر بې نتیجې ختمېدو وروسته اسرائیل بیا په غزه کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په ویلامیه کې ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سامح شکری او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټلیفوني خبرو کې د شکیلو لوریو د انعطاف منلو پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه د غزې په جګړه کې له شکیلو لوریو وغوښتل چې د اوربند پر موافقه د سلاح کېدو او په غزه کې د بشري غمیزې د ختمېدو لپاره هر لازمه هڅه وکړي. حماس چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي نن جمعه ویلي هغه مرکچیان چې روانه اونۍ د اوربند پر سر د خبرو لپاره په قاهره کې وو اوس دوحې ته روان سوي دي. حماس وایي اسرائیل د اوربند هغه پیشنهاد چې منځګړو ورسپارلی وو رد کړی او ورباندې اعتراض لري. د مصر له حکومت سره نږدې خبري اژانس القاهره پرون پنځشنبه راپور ورکړی و چې د اسرائیل مرکچیان هم له قاهرې روان سوي دي. لکه چې اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې د دوشنبې ناوخته خپل عملیات پیل کړل. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې ویلي چې له هغې راهیسې له رفح شهر څخه شاوخوا 110,000 کسان نورو ځایونو ته په کډه کولو مجبوره سوي دي. د غزې تړنګې په نورو برخو کې د جګړې له کبله 1,300,000 فلسطینیانو چې د ټولې غزې د وګړو نیمایي برخه جوړوي په رفح شهر کې پناه اخیستې ده. د اکتوبر میاشتې له 8 په غزه کې د روانې جګړې له کبله د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا تر 340,500 ډېر کسان وژل سوي دي. هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی ده د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن د فلسطین په اړه غونډه وشي. بل لور ته اسرائیلي سندرغاړی ایدن ګولان د یوروویژن سندرو سیالي فاینل ته لار پیدا کړه. هغې پرون د سویډن په مالمو ښار کې د 9000 نندارچیانو په وړاندې خپله سندره وویله. د فرانسې خبري اژانس لیکي د سندرې د اورولو پر مهال کومه پیښه ونه شوه، خو په همدې ورځ له 10000 زیاتو کسانو د مالمو په مرکزي چوکې پر غزه ښار د اسرائیل د یرغل خلاف مظاهره وکړه. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې پر غزه د اسرائیلو د برید له وجې د دغه اسرائیلي سندرغاړي ته د یوروویژن سندرو سیالي په نیمه پای یا سیمی فاینل کې د ګډون وخت ورنکړل شي. دوی وروسته د مالمو ښار په لارو کوڅو کې خپل مظاهرې ته دوام ورکړ. د ټلیفون د لارې د رای ورکولو د پروسې په لړ کې اسرائیلي سندرغاړي ایدن ګولان د یوروویژن فاینل ته ځان ورساوه. د سندرو د دې سیالي فاینل د شنبه په ورځ کې شي. د یوروویژن سندرو سیالي په فاینل کې به سبا د شپږ هیوادونو سندرغاړي برخه اخلي چې پکې فرانسا، جرمني، ایټالیا، اسپانیا، بریتانیا، سویډن، کرواتیا، قبرس، فنلند، آیرلند، لیتوانیا، لوکزمبورګ، پرتګال، سربیا، سلووینیا، اوکراین، ارمینیا، اتریش، استونیا، ګرجستان، یونان، اسرائیل، لیتویا، هالند، ناروې او سویس شامل دي.
لخبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت د ګردیز شهر اوسیدونکو وایي چې په دې شهر کې شاریانو لپاره د اوسیدو او سوداګرۍ لازمي اسانتیاوې نشته. دوی د دې کار یو علت تر اوسه په شهر کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی ځانګړی شوی. بل لور ته د ګردیز شهر ولی چارواکي وایي چې د شاریانو د اسانتیاو لپاره یو شمېر پروژې تر کار لاندې دي او له دې سربېره به په هر ممکنه لار د شهر ماستر پلان پلي کوي. نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د ګردیز ښار اوسیدونکي وایي چې د دې ښار آبادۍ ته پاملرنه نه ده شوې او د ښاریانو لپاره لازم اسانتیاوې نه لري. دوی زیاتوي ګردیز ښار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی، خو که په تېرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د ګردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
موږ پکتیا مال فکر دادی څلور د ولایتونو له جملې څخه څوک نه یادی ځکه چې ولسوالي په ساتن چات نه دی ورته کتلي، خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 15 کیلومتره پوخ سړک نه لرو. کوم نور زنونو ته ګورم مثال مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلال آباد د کابل د پیغو کې تقریبا 200 نه زیات کیلومتر سړکونه کې پخسي. که چیرته ماستر پلان عملي شي د سړک جيبو معلوم شي، د چا د کور جيبو معلوم شي، د مارکیټ جيبو معلوم شي، د جمعه جيبو معلوم شي، ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت به د ښار تجارتي شي او هم د ښار بود په ترقی او په آبادی کې.
د ګردیز ښار یو بل دونکو خالد زدران وای دا خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدل شي چې د عوایدو سرچینې ولري.
کچیرته یو خرګوټه جوړ شي د مثال په ډول 15000 نمرې وي، 15000 نمرې وي، په یو کې مخته بل منزل راځي، یو خې د شروالۍ د لپاره عواید زیاتېږي په وخت سره، بل د خلکو د لپاره کچیرته فکر وکړو موږ صحیح کې زیات لرو، پراخ صحیح لرو، دغه لپاره باید په خرګوټي باندې کار وشي.
کڅه هم په ګردیز ښار کې د سرپټو لختو د جوړولو کار روان دی، خو ترڅنګ ډیر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او خاریانې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نو مثلا زاین د کومي پروژې چې نیمګړي پاتې دي، هغه د سرکو پروژې دي، نورې پروژې دي، نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډیر مرسته وشي.
نو می رضوان ګراند جنې پروژې دي چې نیمګړی پاتې دي، د لیټونو د خار د رخنایې پروژې دي، په خار کې ډېر ستونزې لیدل کېدې، لختي پټ نه وو ک چې په باران ډېر زیات وشو، ټول په خپل سترګې لیدل چې لختي نه وو پاسه سرک به دي.
بلور ته د ګردیز خاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړی پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1900 نوې پلان شوی پروژو سربېره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز خار کې د ګډو پروژو پلي کول په پام کې لري. د ګردیز خاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د ګردیز د خاریانو هم وختنه ده چې تطبیق او عملي شي. طبعا هغه خلکو ته څه توانونه پکې پیښیږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې د ودانۍ جوړې کړې، دکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقي وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماستر پلان به تطبیقي وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر خارونه لکه ګردیز، خوس، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړي چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورت او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې خارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خو د عملي کېدو چارې نه دي روانې شوي.
تاسې
فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د شترمرغ فارمونه د ډیرېدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به یې د غوښو قصابي هم په ښار کې فعال شي. دغو فارمونو روزونکي له چارواکو د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د شترمرغانو د فارم څو میاشتې وړاندې جوړ شوی، خو څو د ګوتو په شمیر شترمرغان لري. د دې فارم مسؤل اجنیا مطلع وایي څو میاشتې وړاندې له هرات ولایت څخه دیش د شترمرغ چچان راوړي وه، خو د روزنې په اړه یې لازم پوهاوی نه درلود چې له امله یې ګڼ چچان مړه او څو د ګوتو په شمیر ورته پاته شول. نوموړی د طالبانو د حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د شترمرغانو د روزنې په برخه کې همکاري ورسره وکړي.
تقریبا دېش نه نیمه د هرات څخه راوړی وه، یو شپږ دانې مې یو بل چا باندې خرڅ کړل، نو بیا موږ ورسره پیدل نه دی ورسره په خوراکاو په دیو په دوا او په شیو مسر نه خلاصېدی. سره څخه مړه سول، چاو پښې کږې سول، څخه څوک مریضان سول، مړه سول. او دا ودانې اوس پاتې دي، دا نو اوس مخ په غټېدو انشاءالله روان دي. اوس یې څو رامل کېږي، کوم تکلیف او کوم مشکل نه دی پېښ شوی. دې ساتنه موږ پارم د پاره کوو چې هغوی واچي شانې دي چې خلک یې راڅخه یوسي. اوس موږ خلکو تور کړي دي، خلکو راڅخه وړي دي.
د روحالله په نوم د دې فارم یو کارکوونکی وایي په کندهار کې د شترمرغانو روزنه لومړۍ تجربه ده. د د په خبره خلک هر وخت د شترمرغانو د لیدو لپاره ورته راځي او ځینې علاقه شي چې رای نیسي او یې ساتي.
تقریبا و د وی میاشت و چې موږ راوړل، نو بیا خوراکه مور برابر کړ، خوراکه مور کوله. اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي، نو خلک یې څخه راځي، سیل یې کوي، خلک یې ګوري، خلک یې وړي. دا د خلک د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکې خلک یې باغو د پاره وړي. دا تقریبا درې متر جګوالی لري. دا غیاګي د دې نه ده، نو دا غي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیر غي ده. او شپږ پلوړ او جواري وسو کوو، نور خوراکه نه پکښنی والی باندې خوراکه نه جلاده. او اوس خوراکه وچ شپږ شي دي او جواری دي او بور کوو د خپل وخت باندې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسلان وای په دغه ولایت کې څلور د شترمرغانو فارمونه سته. د مسلان په وینا په نږدې راتلونکي کې به د شترمرغ د غوښو یو قصابي هم پرانیستل سي چې غوښه به یې ارزانه او پلورل سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته نیک احترامات وړاندې کوم. موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی، نه یو پل جوړ شوی ده. یعنې طالبانو درې کاله حکومت په تېرېدو ده تر اوسه پورې نه یو پل جوړ شوی ده، نه یو مکتب جوړ شوی ده، نه تر اوسه پورې یوه موسسې کوم فعالیت کړی ده. صرف مرستې راځي خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي، خلکو ته نه رسېږي. یعنې کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي، خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوی، لکه مکتب او کلینیک، یو پلچک، یو سړک تر اوسه پورې یو هم نه ده جوړ شوی. او زموږ خلک هم ډېر بېروزګاره دي. نو موږ له مسؤلینو چې دا غوښتنه لرو چې زموږ اندړو ولسوالۍ ته خاص توجه وکړو.
السلام علیکم، زه الاداد د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکی یم. الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت دی، خو لیکن موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دوی په خپل یو نرخنامه وټاکي. او نرخنامې نسته، دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول شي، نور هر څه کنټرول دي انشاءالله. ولې چې موږ د سامان په ریټونو باندې خبر یو، دوکانداران تر حد زیات ګراني کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ریاض اللہ راتب یم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. یو سلام د ازادي رادیو ټول قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته نو په خاصه توګه دغه خبره تاسو تر غوږونو درسوم چې په پروان ولایت کې دغه کومه مایوبین چې دی معلولین نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوی دوه کسه مایوبین لرو چې پخې په جګړو کې د لاس ورکړی دی لاسونه، نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوي، یعنی یوازې د شهیدانو غم خوړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرستې کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کېدل، نور همداسې د خپل معاشونه ورکول کیږي، نور مرستې مر سره کیږي، نو هغه کومه کسان چې مایوبین دي دوی سره کومه مرسته کومک نه کیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.